السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د مرغومی یا جدي 15 او د دسمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوش شوه. د عدالت او آزادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤلې شمایل توانا بیگانه وخته ازادي راډیو ته د هغې خوشي کېدل تایید کړل. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15 د کابل په دشتې برچي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسي او ندا پروانی هم له بنده آزادي کړې دي. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشي کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله ښځینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18 په کابل کې نیول شوې وه تر اوسه له طالبانو سره زنداني ده. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیه هوایی شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قونسلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عرب اماراتو دغه هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10 کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایی شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډیره بشري مرسته له افغانستان سره کړې ده. د قزاقستان د کازینفورم خبری آژانس د راپور له مخې قزاقستان په دې کال کې ټول ټال د 310 میلیارد ټینګې په اندازه بشري مرسته له تاجکستان، افغانستان او قرغزستان سره کړې ده. د راپور له مخې استانا له افغانستان سره د 2014 میلیارد ټینګې چې شاوخوا 402 میلیون امریکایي ډالر کې په اندازه بشري مرسته کړې ده. افغانستان چې د مهال د نړیوالو په وینا له بشري ناورین سره مخامخ دی، مرستندویه ادارې په کې له نړیوالو او د غراز بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شویو لسلو د زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیک کوډ ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګونګوسې وبللې او رادې کړل. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه اسرائیل به له پوځي فشارونو پرته د پاتې یرغمل شوو په خوشي کولو کې بریالی نشي. روسیې ادعا کړې چې ځواکونو یې د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتس کې د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی دی، خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي ځواکونو یې دغه سیمه کې درې ناکامې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون خبرېده د دغه ښارګوټي د نیولو ادعا وکړه. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. کرکټ بورډ دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د 2 کلونو لپاره په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازې نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه یې ځکه کړې چې په وینا یې دغه لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې یې په ګډون ټینګار کاوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې، خو یو شمېر نورو بیا ستایلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې پر افغانانو د فشار له زیاتېدو سره هممهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کډوالو له کوربه هیوادونو ځینې غوښتنې کړي.
موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج وطن ته راشي.
طالبانو له 15 میاشتو راهیسې هلمند کې د خزینه خبریالانو پر غږونو بندیز لګولی. خبریالان یې اندېښمنې کړي.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي.
په کندوز کې د وچې میوې کاروباریان خوښ دي او وایي سږ کال صادرات هم ښه شوي.
کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا ځي د اوسم د کندوز بادام د دې خواته ځي پاکستان ته ځي.
او د اسرایلو په بریدونو کې د سوریې دننه د ایران د سپاهي پاسداران یا لوړ پوړی غړی وژل شوی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
15 بجې او 8 دقیقې دی. خبري ټولګه ته خراغ لې په د هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د پروګرام د سر راپور ته. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستې دی. د ایران د دغو خارونو له ډلې چې د افغانانو په کار کولو په کې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ایران ته د خپل سفر په لړ کې دغه ښار ته ورغلی دی او هلته یې له یو شمیر افغانانو او ایرانی چارواکو سره خبرې کړي. دا چې د طالبانو د حکومت دغه چارواکي له ایرانی چارواکو سره په خبرو کې څه ویلي، د افغانانو د ستونزو په اړه څه ویل شوي، د همدې موضوعاتو تفصیل د نوریاس نوری په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوی ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې دی. ولایت له والي یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت، ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي ترڅو دواړخیزې اړیکې لا پیاوړي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشو چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکا یا ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثر کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بند شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زوره ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. ښاغلي متقی له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، ویلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط چمتو کیږي ګاونډي هیوادونه دي افغانان په زور نه باسي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزته او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په باندې څلورو لسیزو کې په خپل خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړي، د پاکستان په څیر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایران سره کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کېږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کم زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د هلمند له سیمایزو چارواکو غوښتي چې د دې ولایت پر رسنیو کې د ښځو په غاګ لګول شوی بندیز لري کړی. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پر رسنیو لګول شوی او دا یو تبعیض کړنه او د ښځو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې. پنځم میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون دي په هیڅ خبرونه کې د ښځو غږ نه خپروي. په ورته وخت کې ځینې خزینه خبریالانې وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودیږي او اړیستل کېږي چې کار پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې له همایون هیوادارو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لرې کړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبریالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې 15 میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، لا هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلی دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خپرونه کې د ښځو غږ نشي خپرولی. د خبریالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ ثبتېږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولی شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو ښځینه خبریالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي او وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودیږي او دې ته اړ ایستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپل اندېښنو په اړه وویل،
موږ تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادرې چې د غوس خاکسریت فرمانونه د شوزو په تړوي د شوزو لپاره واقعا سخته ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندیشنه ټوله دا وی چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبریالانو د ګواښلو تر څنګ یې هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوو کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستور العملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبریالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونه تر ډیره ښځو ته توجیو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوی، له نارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکو منه شوی، او په هلمند کې د غږ په خبرېدو هم بندیز لګول شوی.
و موردل چې په هلمند کې د خزینه ژورنالیستانو پر غږ بندیز د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي او دوی د طالبانو له سیمایزو چارواکو غواړي چې دغه بندیز بیرته لری کړي. په گاونډي ولایت اوروزګان کې بیا یو شمیر خبریالان وایي چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه یې دفاع نه کوي، د دوی حقونه خوري او وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. تفصیل له خپل خبریال شریف الله شرافت اورو.
شاه محمود همدرد په اوروزګان ولایت کې سیمهیز خبریال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوي، خو اوس مهال بیکاره دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 کاله په روزګان کې په بیلابیل رسنوي کې کار کړی دی، او د دغه 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لاره باندې چول سوی و، چې هغه هم یوازې او یوازې یو ورځ و. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په اروزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی، وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. دی زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لورې ده ته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ده ورکول سوې، او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوې.
تقریبا 5.5 کاله یا 6 کاله کې زده ډګر کې یم. تر اوسه پورې د یو کمیټې د خاصه هم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه دروزنې په برخه کې نیم معلم لاتړ سوي دي.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه اروزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنو دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په اروزګان کې د دولتي راډیو تلویزیون په ګډون اوسمهال ورسنۍ فعال دي او د خبریالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو خبری مجله ته غوږ یی اوریدونکو، کچیر ته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره نه هم اوریدل شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام پر انټرنیټ، یا زموږ پر ویب پاڼه سربیره کچیر ته انټرنیټ کاروي زموږ د فیسبوک پاڼه ته سر ورخ کارا کی د فیسبوک پانه در سره خوخه کی. هلته به هم له تازه پیښو خبرې گی د غرض ازادي رادیو خبرونه سموک پر ټوئیټر او انستګرام چینلونو هم د مونډلو وردی. اوس هم ورزو یو نړیوال موضوع ته د راپورونو لمخه اسرائیل په سوریه کې په یو هوایی بریټ کې د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو یو جکپوړی قومندان وژلې دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلی چې اسرائیل به د په وینا د خپل جنایت تاوان ورکوي. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې اسرائیل دغه قومندان دمشق ته نږدې په یو کرونده کې چې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمیر چارواکي اوسې په نخه کړی وو. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د اسرائیل په یو هوایی بریټ کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څنګه یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ پرون دوشنبه دغه وژل شوی قومندان د دغو ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګ پوړی سلاکار رضا موسوي یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې په یو هوایی بریټ کې وژل شوی دی. د دغه بریټ ټول جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرومرو د په وینا د دغه جنایت تاوان ورکوي. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوي وویلې چې موسوي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤول و. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې موسوي په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی یو نږدې همکار و. سلیمانی د 2020 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي بریټ کې ووژل شو. امریکا سلیمانی په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤول بللی و.
د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډلې وویل چې اسرائیل موسوي په یو کاروند کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نښه کړی وو. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسله والو سره نښتې کړي دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکی دی. اسرائیل له دې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلي دي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به واوري چې په کندوز کې د وچې میوې کاروباریان خوښ دي او وایي چې سکالې صادرات هم ښه دي، خو تر دغو مسایلو مخکې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفي الله ستانگزي ته وار ورکو چې دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د هغو افغان جنو په تیاره برخلیک مقالې خپرې کړي چې تازه له شپږم ټولګي فارغې شوې دي. له دې ډلې انډیپندنت ورځپاڼې د اسوشیټډ پریس یوه مقاله خپره کړې چې پکې راغلي افغان متعلم نجونې شپږم ټولګی په اوښلنو سترګو خلاصوي، ځکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې نور هغوی زده کړې نشي کولی. د انډیپندنت لخوا په خبره شوې مقاله کې د بهار رستم په نوم یوې 14 کلنې نجلۍ ته اشاره شوې چې د کابل په بی بی رازی ښوونځي کې د خپل تعلیم وروستۍ ورځې تیرې کړې. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې هغه او نور نجونې به بیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې ټولګي ته لاړې نه شي. پولیټیکو خبرونه هم ورته موضوع راخستی او د نړیوالو هغه اندیښنې هم یاد کړي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو پر اړه سرګندې کړي دي. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و خبرو ته اشاره شوې ده. اغلی روزا ویلي هر ورځ چې تیریږي د افغان جنو یو نسل شاته پات کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا د عمر له محدودیت پرته ټول جنو ته اجازه ورکړي چې دینی مدرسو ته لاړ شي، چې مخکې به تر ډېره یوازې هلکان ورتلل. خو ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلي دا معلومه نه ده چې په دینی مدرسو کې د دینی زده کړو تر څنګ په درسي میتود کې عصري علومو ته هم ځای ورکړل شوی که څنګه. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل او سمدستي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په ځینو ولایتونو کې ان له شپږم ټولګي ښکته نجونې هم له ممانعتونو سره مخ شوي. د بیلګې په توګه هغه محلي ټولګي چې د نړیوالو معصول خوا تمویلېدل او له زده کړو پاتې واړه هلکان او نجونې پکې په تعلیم بوختو تړل شوي دي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. په کندوز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوي دي. په یاد ولایت کې د وچې میوې سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د وچې میوې د پیر او پلور لپاره یو ځانګړی مارکیټ او دغه راز د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ یو مرکز جوړ کړي. تفصیل له اجمل آریانا اور.
د کندوز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمیر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له شل کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیر او پلور کاروبار کوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام از
موږ دلته ډول ډول وچی میوه لرو لکه ممیز د زردالو کخته بادام د بادام مغز پسته توت چارمغز سنځلې وچ خټکی او تاسې نوري وچی میوه لتیزه کابل تزي او په هلته ل پروسس وروسته بهرنه او هوادونو لکه هند دوبی پاکستان چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبۍ ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چې راشي ډېر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډېر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لوبندوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځله، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هېواده بهر صادروي.
خارجي فروشات موږ هم په داخل کې خرڅوو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري، دې ځای کې موږ غواړو چې مو خپل مالونه مو خارج ته صادر سي. نه به ډېر ښه سي، یو ځنه ډېر داسې خلک دي چې بس صادرات مو خارج ته نه کېږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل
انوای میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال له کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنو ته رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړې توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې بازګران او بندوالان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبری مجلې د پایشې بوته نګدې شوی یو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم. اوس دغه خبری مجلې په دې برخه کې پام وکړئ ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، زما نوم یوسف زید، زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ. ستاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دغه موږ سره چې دا ډېر خراب دی، دلته یو لپاره پیدا مې وزره چې کار پر پیل کړی وو، او چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له شپ سره څخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کې لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شو کوم مسول چارواکي وارو و سلام
له کوم چې هم کاران جوړ روغه څه خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي، یاسمین ساده تاسو کوریا بارګزی او ګلاب منکل ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه کړځوي او کچنی موږ په کلا کا غندو ځکه چې دا د دې وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبر مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمي توګه پیژني، بلکې دا چې دغه کړي د څه نه دي کړي څو څه په رسمي توګه پیژني. دا پیچاره او پتاوته لار خلاص کړه، چرکیام لار خلاص کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمہواری به دایښ پر غاړه اخلي. وښیله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوار کو پر ورسوي. مننه کو، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاته د غزنی په هنتون یو محصول يم. غواړم چې موږ ته چارواک پر ورسیږي د غزنی په هنتون دی له نتل هنتون له کابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد ایپی اقتصاد د عمل نشي کولی چې په دوام ورکړو. او نوې محصول یم، غواړم د چارواکو بد ورسیږي او پلان ته اړوان ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي، یا یا ورته ورکړي، تاکو ته ورکړي، یا په دلاچا ورته زیات کړي. ډېره مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.